د امریکا ان پی آر رادیو خبر ورکړی چې طالبانو د 12 چینایانو پاسپورتونه ګرځولي او دوی نیولې دي. د دې خبر لمخې د طالبانو او اف چین کمپنۍ ترمنځ د جون په میاشت کې د امو د حوزې د تیلو د تړون تر لغوه کېدو وروسته دا کسان په کابل کې نیول شوي دي چې له دې ډلې 8 تنه بیرته آزاد شوي او 4 تنه لا هم په بند کې دي. په واشنگتن ډی سی کې د چین سفارت ویلي دي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم لاخستو ډاډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورتونه ګرځول شوي وو خو هغوی نه دي نیول شوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دي چې د چینایي کمپنۍ په خپل مالي ژمنو عمل نه دی کړی نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین کمپنۍ غړو ان پی آر رادیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهیږي چې په قراردادونو کې دواړه لوري ګټه کوي. طالبانو له ان اف چین کمپنۍ سره د 2023 کال په جنوري کې د امو حوزې د تیرو د استخراج 25 کلن تړون لاسلیک کړی و. د تړون له مخې چینایي کمپنۍ ژمنه کړې وه چې په لومړیو دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالره پانګونه کوي. د طالبانو د دفاع وزارت پر افغانستان د پاکستان پاوز د وړمشپې هوایي بریدونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا ډول غیر مسؤلانه اعمال به عواقب ولري. دغه وزارت ویلي دي چې دا ډول بریدونه د هیچا په ګټه نه دي او په خبره یوازې د دوو مسلمانانو ولسونو ترمنځ واټن او کرکه زیاتوي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت هم د دغو بریدونو په غبرګون کې چې درې کسان پکې ووژل شول او نور ټپیان شول، کابل کې د پاکستان سفیر عبیدالرحمن نظامانی پرون احضار کړی و. ټاکل شوی ده چې یو ډله افغانان د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په یوه الوتکه کې ولېږدول شي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په وروستیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستانی پولیسو نیولي چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشې شوي. داسې راپورونه هم خپاره شول چې د همدې افغانانو له ډلې 210 کسان افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. ملګری ملتونه وایي د سږ کال پایله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 841 تنه اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن څرګنده کړې چې د ایران حکومت تر ډیره خلک د دې لپاره اعداموي چې په ټولنه کې ویره خپره کړي او خلک د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا سمداسانی خبریالانو ته وویل چې یوازې د جولای په میاشت کې په ایران کې 110 تنه اعدام شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په ټول 2023 کال کې په ایران کې 902 تنه اعدام شوي وو چې دا د ټول نړۍ د یو کال د اعدامونو 46% جوړوي.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیانمنونکو وچکالۍ خبرداري ورکړې ده. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړې و چې پلازمینه کابل به 2030 کال پورې بشپړه وچ شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي، خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړۍ برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانومه که چیرته اړیکې واسطرئ اړیکه ونیسئ، که نه یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420212501. اوریدونکو اړیکه وروسته ونیسئ، خو اوس ورځو خبرونه پیلو له خپل میلما سره. نور صاحب ستړي مشي، کور مو ودان چې موږ بلنه مو منله. همدغه په لویو ښارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاک اوبو ته لاسرسی، خصوصا د څښاک پاک اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده، څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده دا مهال.
نودین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیک هیله او پیرزوینه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نودین صاحب، ستونزه خو د هغه نه شروع دی چې موږ تاسو د تغیرات اقلیمي بدلونونو او تاثیرات په کرات مراتو د لاس کاله کېږي، یا زیاتره خلکو ته وړاندې کوو او دونرانو ته وړاندې کوو، دولت ته ګوزت کوو چې تغیرات اقلیمي متاسفانه د افغانستان بالخصوص د زراعت او د اوبو برخو کې او مالداری برخو کې ډیر زیانمن کړی دی. او موږ تاسو اوس دغه کړکېچو کې ګیر یو، نور بیخی هغه چاره او هغه وګمحال پلان هم چې باید دودا متاسفانه هم نه درلود. اوس دست پنجه نرم کوو او دغه مصیبت اوس د موږ دروازې ته رسیدلی، او اکثرا موږ تاسو خصوصا په اوس وخت کې اکثر ولایت متاسفانه سي د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب، کابل کې د غسونځ چې تقریبا 8 میلیونه نفوس لري څومره محسوس ده؟
وبخیر،
و مال چې کابل کې د غسونځ څومره محسوس ده؟ ځکه پلازمینه کې د ټولو سترګو ورټولې دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په اوږد مهال کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به لحد از تراکم دی، نفوس زیات دی او مصرف دی اوبو زیات دی. موږ تاسو اکثرا اوس د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو ته خلک ورته ژوند کې او استوګنه لري، اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانی دی دیم نلری چې اوس مثال دی لپاره سطح دی اوبو ډیر ټیټه شوی، هغه امکانات نلری چې حداقل هغه خپل هغه ساګانو نور هم وکندي او زمینه دی مساعد شي چې اوبو ترینه استفاده وکړي. متاسفانه اکثرا اوس اوبو په بای اخلي یا لرو ساحې ته ځي، او وړکی ماشومان زموږ میندو دغه اکثرا اوبو راوړي او ډېر په ستونزو کې ګیر دی. که خدای وکوي او دغه مشکل فقط دې لپاره حلېږي چې موږ تاسو ورښت ولرو، باران ولرو، زمینه د دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دی د ورښت په برخه کې. که ورښت ولرو موږ زراعت هم لرو، مالداري هم لرو، صحت هم لرو، اوبو هم لرو. که ورښت نه لرو نو متاسفانه سي لانجه کې ګیر یو.
بله نور صاحب، پوښتنه دا په ولاړېږي که څه هم دا ښه و چې دا یو ډاکټر دا موضوع ځواب کړی وای، خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوئ، دا پوښتنه را ولاړېږي چې پاکې اوبه ولې مهمې دي یا د څښاک اوبه ولې مهمې دي؟ آیا که له پاک اوبو نه علاوه نورې اوبه استفاده کیږي د انسان ژوند ګواښي؟
ګورئ، موږ تاسې په طبیعت کې څلور برخې هغه د ژوند اړتیاوې څلور برخو کې لرو. مثال اوبو دی، خاورې دی، هوا دی او غذا دی. ټول برخو کې که اوبو یې، که هوا یې، که خاورې یې او که مواد غذایي، دا که ککړ یې او حفظ الصحه مراعات ونشي او پاک ساتلو په برخه کې موږ او تاسو هوونه لرو اغا زمينه ورته مساعدونه کو. اکثر امراض د همدغه نه زیاتیږي، د همدغه نه پورته کیږي. اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات، د سترګو مشکلات، د ګردو مشکلات، د جلدی مشکلات، دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسې حفظ الصحه نه مراتوو. اولیه مواد چې موږ تاسې استفاده کوو متاسفانه صحی نه دی، بالخصوص اوبو. اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسې یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسو ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو. دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعت کړو، دغه پوهاوی باید وشي، حداقل خلکو ته زمینه د دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي، تر څو چې د خلک هغه ظرفیت ولل سي، جګ سي، او زمینه د دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو افزلته مراد
کور ودان. نور صاحب وړاندې به اوریدونکي هم زنګونه وي خپل پوښتنې به کوي، خو زه راځم همدا د څښاک اوبو بحث کې لا هم پاتې کیږم. مونږ او تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نه ورته وایي، یو شمېر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې اوبه نه لري، د څښاک اوبو په بیه اخلي. البته د نور استفادې لپاره چې هغه د کالیو وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي، هغو لپاره شاید د څاګانو له اوبو نه هم استفاده وکړي، خو د څښاک اوبه یو شمېر کسان په بایه باندې اخلي. او فکر کوم د شل لیترو بایه هم همداسې لس تر شلو افغانیو پورې ده، یعنی لیتر په یو روپۍ یا شاید په دوه روپۍ، ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري. خو اکثره هیوادوال د دې شل روپۍ واس هم نه لري چې یو شل لیتر اوبه په واخلي او څلور ساعتو لپاره یې استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومې اوبه دي، یا هم که د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو، د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي، هغه هم کله ناکله مطمئنا سړی نشي استفاده کولی. نو څه کول په کار دی؟ هغو بې وزلو هیوادوالو لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کومې اوبه چې استفاده کوي، که هغه د ویالې وي، که هغه د څا وي، که هغه د کاریز وي، ځکه هغوی لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره آسانه لارې چارې، ارزانه لارې چارې کومې دي تر څو هغوی هغه د خپلو ویالو یا د خپلو څاګانو کومې اوبه چې څښي له مجبورۍ نه هغه ځان ته پاکې کړي او هغه ناوړه اغېزې کمې کړي؟
لودین صاحب، اول خو زه معذرت د دې نه غواړم چې د ما پښتو لږ ذره مشکل لري، که کوم چیرته د ما پښتو خلاصېږي نو
زه هیله کوم. نور صاحب، تاسو ډېرې روانې پښتو خبرې کوي، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم، ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه، همداسې واضح خبرې کوي، نو ادامه ورکړه، هیڅ مشکل نشته.
خوشاله اوسې. ګوري، د اوبو لپاره سلور منبع لرو، اکثرا خارونو کې او اطرافو کې استعمالېږي. دا چینه دی یا د نل اوبو دی، اکثرا په اطرافو کې د بیال نه، د رود نه، د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقم وي، هر حالت کې وي، مثال که سا ولرو، موږ د سا حفظ الصحه مراعت ولیکو، موږ په امراض اخته کیږو. مطمئن اوسئ، دا اصول ده دی، سم مناسب ځای کې نه وي، سارې پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم څه استفاده کوي هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله دی، هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بېوزله دی، که څوک چې سرمایه داره دی، دا 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 حالت کې راغلی، اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، تی دی سرمایه دار اوبو اخلي، په پیسې اخلي، هغه کولی شي. اما هغه مسکین او بیچاره او فقیر چې د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، بیا د اوبو لپاره یې لکومې کي، دغه ستونزه کوي. موږ اوس گیر یو، بل لاره د دې نشته دی چې خلک د اوبو د په اسپاما کې کوښښ ونه کړي. که موږ تاسې هغه معیارونه اوس وسنجوو، حداقل په نورو نړۍ کې اوس د یو سلو شل لیتر نه د ورځې مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا دمو خارو کې اکثرا اوس هم سلویخ تر 50 لیتر هغه خلک چې اقتصاد خدای هغه مصرفي، نور خلک د دین هم کم مصرفي او د دینه چارم نشته دی. اوس دمو کالی منځل دی هغه خپل نظافت ساتل د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول او هغه ورځنی اړتیا ټول به اوبو باندې تړلی دی او بل چاره نه لرو. زموږ استاسې که غریب دی که بیچاره دی، فقط کوشش ونه کې چې اوبو سپما ونه کې، اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده ترې نه ونه کې، دا کوشش وسي چې خلکو ته اوبو ورسیږي او حکومت هم لازمي بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي. اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسې تمه اوسو خیر دی که زما راځي یا بل کال به اوبو ولرو. دغه اوس کړه مثال سکالې که ورخدو لرو بل کال کې نه لرو، دوه کاله اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کاله مخکې لس کاله و بیا 15 کاله وشو، اوس د دوه کالو درې کالو تغییر پکې راغلی. موږ اوس فقط اوبو سپما کو، اوبو افضل صحیح و ساتو، خلق کرده که پایتدار دی باید دی اوبو بنا خیر رو استفاده و
کور ودان. نور صاحب سلامات او سي استاسو سپارښتنه او ټینګار دادې چې د اوبو حفظ الصحه ته باید کار وشي کې هغه د څا اوبو دي کې هغه مثلا د ویالو یا د سندونو یا هم د کاریزونو اوبو دي باید ولسې د پاکوالي لپاره لاس په کار شي او دغه راز حکومت هم وایي چې مسولیت لري چې په دغه برخه کې له ولس سره لاس یو کی تر څو دغه لوی ناورین چې د ټوله نړۍ لپاره متوجه دی خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمي بدلون دی او له دې کبل زیږیدلې وچکالي ده دغه اغیز یو څه کم شي. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکوي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي د ژوند رنگونو خپرونه اوري د څښاک پاک اوبو ته او د دغه اوبو د موندلو لارو چارو ته ځانګړې شوی. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. او فی الله وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه متاثر اړیکه نیولې.
ښه، وقار صاحب ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشي. جلال آباد هم د افغانستان په لوی ښارونو کې راځي او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي، دغه د اوبو سرچینې هم پکې زپل شوي، کاریزونه یې هم هغه پخواني کاریزونه نه دي پاتې. نو تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ د څښاک اوبه څنګه پیدا کوئ؟ له کومو لارو چارو او د نورو ګاونډیانو نور ولس کې سره ته وکئ په جلال آباد کې؟
یقینا دغه وروستنی تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي، اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي، یقینا ستاسو د خبرې په تایید مخکې بعد افغانستان په اکثره کلو باندو کې د طبي منابعو د حقوقو د منابعو نه خلکو استفاده کوله، لکه کاریزونه، چینی او یا هم هغه د واورو اوبو چې ویل کېدلې هغه به صفا اوبو خلکو به ترې استفاده کوله. اوس د وروستنیو تغیراتو په اساس باندې یقینا اکثره د 80% نه بره ټول اکثر کاریزونه وچوي دي، چینی وچي دي او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوي دي او یا د خیریه مؤسسات د خوانه دغه ساګانو استفاده کوي او بعض خلک چې هغوی ورته کار نه ده شوی هغوی اوس هم د سطحي اوبونه یا د کانالونو د اوبونه استفاده کوي چې هغه غیر صحي اوبه دي او اوبو ته هغه لاسرسی چې باید نړیوال معیارونه او یا ستنډرډونه دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسی نه لري او نشي کولی چې ځان لپاره صحي اوبه مهیا کړي. بعضې وخت کې په ښارونو کې اوس چې د جلال آباد ښار اوبه اوس هم یعنی دغه د ځمکې لاندې اوبه یا انډرګراوند واټر چې دی دا اوس متاثره شوي دي، اوبه ملوث دي. اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې اوبه یو ځای نه بل ځای ته وړي او خرڅوي. نو په مختلفو لارو نه خلک اوبه لاسته راوړي چې هغه یا څاګانې دي یا همچینی یا کاریزونه دي خو په کمه کچه باندې. نو اکثره خلک چې دي د غیر صحي اوبو نه استفاده کوي.
بله، او وقار خپل د خپل ژوند کیسه کراته وکي. تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ؟ کله جلال آباد بهر اوسېږئ څنګه د څښاک اوبه ترلاسه کوي؟ کې د خپل ژوند تجربه شریک کړئ.
من خو په خپل د جلال آباد ښار په سلورو مناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه ساوهلې دا تقریبا برمی په واسطه مجاوره ساوهلې په خپل خو مونږ چې د کوم څه وګور استفاده کوو یقینا صحیح وبدي او زمونږ غونډیان نو بس یو نیم عام څاګانې په خپل کورونو په دغه کې لري او باز نور خلک بیا گاونډیان چې دی او د بل د چاګان نو ګوري نسبتا د خار خلکو ته یو څه سہولتونه شته چې د جوارو چاګان نو به اخلي خو لکه په کلو باندې کې مشکل شته دی هغه لاسرسي د خلکو محدود دی پاکو بوته اکثر خلک د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي نو د شي په مختلف کټګوري باندې د خلک ویشل شو یعنی ټول خلک اوس پاکو بوته لاسرسي نه لري او نشي کولای چې پاکو بو ځان ته مهیا او برابر کی کوم چې د نړیوال سټانډرد یا نورمونو سره برابر وي
کور ودان وقار صاحب سلامات او سیمک سره خاغلی نور د چاپیریال ساتنې متخصص میلمه دی چې پښتنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو مننه وفیولہ وقار له جلال آباد ښار وو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګاوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد ښار کې هم وای یو شمیر کسان چې دي د څښاک لپاره اوبه په بای اخلي او البته هغه اوبه هم چې دي په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کېږي او بیا په بشکو کې یا هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کېږي نور صاحب تاسو دا خبرې واوریدلې اول به لاند د دغه اوریدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې دغه ژورې څاګانې په کابل کې هم ډېرې شوې دي البته هغه کسان چې پیسې لري د ژورې څا واسطه لري هغوی ژوره څا باسي هم غریبانو بېوزله کسان بیا د ژورې څا واسط نه لري دا څومره د اوبو د منابعو په کمښت کې رول لري او خلک بالاخره څه وکړي ځکه که ژوره څاونه باسي خو اوبه به ونه لري بل طرف ته که ژوره څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي څه وایي د ژورو څاګانو د اغېزو په اړه
ګورئ موږ تاسو د یو اقلیم سره یا په آب او هوا سره یا جغرافیا سره افغانستان کې ژوند کوو مطلق تلل دې لپاره دی چې کورښت ولرو اوبو لرو کورښت ونه لرو اوبو نشته دی دا همدغه کا ګراوند واټر دی او کا سرفیس واټر دی دا ټول د ورست له عمله پیدا کیږي او هغه منځ ته راځي اوسنی وخت کې خوشبختانه که شرقي ولایت ووایو ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان دې لپاره یو حوزه مکمل وګوي ننګرهار ته د لوګر نه کابل نه پنجشیر نه پروان نه کاپیسا نه لغمان نه کونړ نه ټول ننګرهار ته راځي هغه دوی لږ زره سوال په دې کې دی حداقل اوبه لري کا حفظ الصحه یې درسته نه دی خو اوبه لري کابل کې اوس وخت کې حتی غرب ساحه کې د کمپنی و دشتی برچی و دغه ساحو کې اوس خلک اوبه نه لري مهم دا دی چې اوس کا حفظ الصحه خو حداقل مقاومت دی وجود چیږي لږ زره که یو وری دوه وری مریض شو درې وری هغه اثرات کمیږي اما مهم دا دی چې په ژورو څاګانو باندې موږ تاسو ته تکیه وکړو دغه ژور څا بل کال کې باید بیا یې ژور کړو دوه کاله بعد بیا یې ژور کړو دا لاره نه دی د حل لاره نشته دی فقط حل لاره دا دی چې موږ تاسو انشاءالله چې حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کې د پنجشیر نه اوبو موږ تاسو مدیریت کړو بل لاره نشته د ترسوسی مدیریت د اوبو مدیریت پاکله کوټل ګامونه وانخلي او باید واخیستل شي
بله کور ودان د اوبو مدیریت باندې بل ګروسته نور هم تم شو موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په سنه یو لارو چارو باندې مرکه کړې د غبور سره شي یو بل اوریدونکو ته هم نو بات ورکو چې منتظر پاتې دی د سره خبري وکړو بیا بل ځای په هلارو باندې تم شو چې د کابل ښار د نور لوی ښارونو د اوبو لپاره خصوصا د څښاک اوبو لپاره لاندې سپارښتنې او هلارې سیدي تر څو غو باندې دولت تمرکز کوي اوس به اوریدونکو سره خبري وکړو ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري د غوریدونکو استودیو سره وصل دی هله د چغاګي وورو مهرباني
قربان صاحب محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو محترم اوردونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس
کور ودان سلامات او صحیح اتل صاحب له هلمند نه ستړي مشه
خدای دې ایمان قبول کړي محترم الدین صاحب دې سلام تاسو مېرمنو ته وامه محترم اسدالله الدین صاحب دا وچکالي چې دا خو نه پټه افغانستان کې یعنی قدرت وامه پټول نړۍ کې دا نو دلته لودین صاحب محترم از افغانستان کې ډیرو بندو ته ضرورت ته باید مر حکومت هغه بندو ته توجه کې بندون راوتړي ځکه دلته په علمان ولایت کې محترم اسدالله لودین صاحب تقریبا دا سیوا ونی یو نیمه ونی کې چې دا سخت وچکالی راځي دا کم د علمان غاټ سن چې دی په دې کې څنګه ته او لودین صاحب محترم بایدل خو د حکومت طرف څخه به نسی وي چې وچکالی و د خلکو زراعت دی توانې لودین صاحب نظمر د حکومت ته غوښتنه ده چې دا د بیاری د پاره سیستمونه جوړ کړي او غټ غټ سیستمونه جوړ کړي چې درڅو دا وچکالی خلاص شي
او د څخا کو بور څنګه دی په هلمند کې کوم ځای کې چې تاسو اوسئ د څخا کو بل کوم کوي
لودین صاحب محترمه ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه د څخا کو به چې دی اکثره کورنۍ خپل ته د ازمیر پسې مکی دا د هلمند سین چې مخکې ما یادونه وکړه د څخا کو به دغه څخه د الله سکی او موږ چې دی خپل لودین صاحب محترمه نلکی وتوای نو تقریبا دغه نلکی شپږ متره په بمر شوا کې د مزکی لاندې لودین صاحب د کور د څخا کو به د کور د استفادې لپاره چې موږ کمی وبکارولې پر شپږ متره باندې زموږ وبوي لیکن د شپږ متره څخه اوس دولس متره ته پنځلس متره ته اته اکثره کورونه شل متره مثلا د بمبو دغه چې دی پایپونه کښته کړي دي پر شل متره هم د پخوا د شپږ متره وبنه پورته کیږي مثلا دغه چې وب چې دی کښته روان دي لودین صاحب خلک هم دې ته توجه کوي چې وبنه کځای نه کی ځکه دلته داسې کسان ستا لودین صاحب دغه اوس دغه چې وتوای د شمسیانې نو دغه سولاري دغه چې د انرژي به خیب مخ ته تللې د سولاري اندارې وتی شې دي برمی وهلې د خلکو ډېری جوړي برمی وهلې دي نو دا خو کال په کال دغه د اوبو ساته چې د کښته کلی بعد حکومت دغه جوړي ساګانې مثلا پرې نه دي چې دا جوړي برمی د خلکو وکیندي
کور ودان سلامت او سیا تل صاحب نظر مو اوریدل شي او بل اوریدونکو هم راخلو بیا رازو نور صاحب ته ستړي مشهید ژوند رنگونو خبرونه اوري مهرباني وکي غاګ مرازي و ډیره مننه سلامات اوسې کوم ځین ماړي کني ولې دا او تاسو د څخا کو بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسه کې راتو کوي اول د خپل بیا د چمګاون
ننګرهار ولایت کینو لسوالې نه مسایبه
خا اچین نه مخکې موږ ته جلابات نه وریدون کې اړیکې نیولې و ویل چې په کور کې جوړه سال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې وریدون کې اړیکې پریش ولا اچین نه اړیکې نیولې و هڅه وکړي چې به ور سره اړیکې ونیسو نور صاحب راځي چې لګزره حلارو باندې تم شو د څخا کو بوله لپاره ډېر پارت د څخا کو د وبو منابع مونږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارونه کې خصوصا کابل کې لاندو حلارو باندې تم شو چې کېدلې سي آی ام دغه کومه پروژه چې یادې کې چې د کابل شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد او بوره وصل کېږي پلازمینه کابل ته آیا دغه ستونزه بور سره هوار شي کنه دا پښتنه بل وروسته جواب کوي راځي چې دا وريدونکو بیرته وصل شو استډیو سره د سر خبري وکړي چې اړیکه بیا پرې نشي سړی مشیل اچین ورور ځان معرفي کوي او په اچین کې وایي چې د څخا کو څنګه تر لاسه کوي
لوزین صاحب درو ته د دې ماشينوارای د نګرهار ولایت څینو لسوالې باندې درې نه
ښه ابد سه په اچین کې تاسو د خپل کور د څخا کو بل کوم کوي
اوس موږ خو ډېر په مشکل سره راوړو چې په دې غونډه ساحه کې کلی کې یو ساره یو کوي
ښه دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلیواله مغه یو کوي نه لوي ځان او بوړي نو شاوخوا داسې مامدا پښتنه کوله تاسو تقریبا جواب کړ چې ویالې یا کومه بل منبع دی وبونش ته ځکه کده تاسو مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به وبله کومه کوي بل لانډ لاره شاوخوا کښتا یا بل کوم داسې سین یا ویاله یا همکاري شته په سیمه کې پاچین کې او ابه چې د خپل ژوند تجربه کوي سین مو څومره دی مثلا لاس کاله مخکې شل کاله مخکې پاچین کې کتاسو رسیدلې هغه مهال د وبو سرچینې څنګه وي وو سره څنګه مقایسه کوي
زه د تقریبا 50 کال نه وې نه مخکې کومه ځکه چې د سینې وي کاری زینه وي په دا ډېر ډېر بازای دا وي ډېر زیات د دغه تاسو موږ نه راوي دغه سینو نه د سره سینې قطې شې چې دا دونه ورته وړي وان کړی ځاګانې دا یو سره د کلی کې او دا کاری زینه چې نه غونډه وي چې څه یې
خا پندش پیته کلن عابد صاحب څه وایي اوسنه یو چارواکو ته خلکو ته ځکه ساسو د ژوند تجربه مهمه ده وایي چې پاچین کې اوسېږي او د ټول کلی لپاره یو څه ده چې لامغه څانه د اړتیا وړ د څښاکو او د غراز د نور مصرف وب ترلاسه کیږي څه فکر کوي لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا پاچین کې وبو د غسر اقامې شولې او استاذ په نظر حل لارې څه کېدلی شي کور ودان سلامات اوسئ عابد صاحب له اچین نه اړیکه نیولې وه او د خپل ژوند رنګ راته وویل چې د اوبو په برخه کې څه ډول ستونزې ګالي نور صاحب تاسو ته بیرته راګرځو مخکې دې چې له سدید صاحب سره مرکه اورېدونکو ته ور واورو تاسو لږ زره مخکې پوښتنه ما وکړه په لویو ښارونو کې د څښاک د اوبو د برابرولو لپاره اوسنیو ظرفیتونو ته په کتو یا اوسنیو د اوبو سرچینو یا منابعو ته په کتو حل لارې څه دي تر څو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټولو نورو لویو ښارونو کې د څښاک اوبه بالاخره ولرو او ژوند دوام پیدا کړي
جناب لودین صاحب مشکل اوسنی وخت کې کابل کې څو شیان مشکل دي اوسه یو حد اکثر د ټول کورونه چې جوړ شوی هر یو یو القصه لري دا مطمئن اوسه ټول لري فکر وکړئ شپږ میلیونه که دغه اوو قسم تقسیم کړي هغه کورنۍ معلومیږي نو ظرفیت د دې معلومیږي څومره څاګانې لرو دا یو دوم اوس په هره کوڅه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې درې شرکت څلور شرکت د معدني اوبو دی تجارت شروع شوی فقط اوبو دی د مځکو لاندې نه باسي او خلکو باندې خرڅوي د کوم نامه دی آبیتات شده یعنی چارم نشته دی ټول اخلي زیم اخلي مجبور یو نور اوبو ککړ دی دا دواره ستونزه او اکثرا اوس زراعت کې هغه زراعتی منابع یا زراعتی محصولات لکه تاسو فکر وکړئ بادرنګ دی ډېر اوبو ضرورت لري ولیکن فارمونه شته دی اکثرا د دې اوبو دغه ضرورت اوس نه لري کابل کې باید موږ زراعت وکړو بادرنګ وکړو یعنی باید سازګار زراعت موږ تاسو زمینه ورته برابر کړو دا درې ستونزه اوس په کابل کې شته دی که حکومت دغه ستونزه حل نکی دغه ستونزه نور هم زیاتیږي او بل کال کې کووس سل متره دی امکان لري یو نیم سل متره ته په درې نور کې وبونل دغه هغه درې بخشو کې ستونزه دی حل لاره څه دی حل لاره دا دی چې ټول شبکې د اوبو باید فعال شي په کابل کې دا که په هر صورت کېږي که د پنجشیر نه راوړي که د کاپیسا نه راوړي که د پغمان نه راوړي هر څه کوي موږ او تاسو اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا دوه نیم میلیون خلکو ته اوبو کفایت کوي اوس که شپږ میلیونه د شپږ میلیونه نفوس زیات دی کابل کې نه دا نورې څه کوي خو مجبور دی څه ولري هغه همدغه بند شاه و عروض دی بند قرغه دی د ګلباغ و چار آسیاب کې بند دی دغه زمینه د دې مسایل چې بند وتړل شي هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي او تر څو چې موږ تاسې د کابل رود باید دوامدار جاري اوبو ولري دغه که جاري اوبو ولري د موږ تاسې لاندنۍ یا ګراوند واټر هم ښه کېږي او موږ او تاسو کولای شو چې حفظ الطعام مراد دې لپاره چې اکثرا متاسفانه چې رود اوس ډېر بد حالت کې دی باید پاک شي دغه د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه د دې مساعد کړي چې خلکو ته اوبه ورسوي تر څو خلک بعد له دې نه ګراوند واټر نه استفاده ونی کی دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي.
بله
نو چاره نشته دی.
نور صاحب یو روسي پښتنه کوم په همدې حل لار کې، آیا منابع دومره ستا او بو دومره ستا چې خلکو ته ورسیږي، خلک د څاله استفاده نه پراته وکولی سي د څښاکو بو یا د نور ضرورتو بو ترلاسه کړي، که چیرته دولت لاس په کار شي، آیا عملا هم دومره اوبه موجود دي په کابل یا نور لوی ښارو شاوخوا کې؟
په کابل کې موږ تاسو یو رود لرو، هغه د پغمان دی چې پغمان نه سرچینه نیسي د کابل رود. لوګر نه راځي، هغه هم اوبه نه لري، د کابل هم اوبه نه لري. تنها فقط د ارغندا د وبخې د پنشیر اوبه دی، د کاپیسا دی او د پروان دی. دغه اوس هم کم دی اوبه، که دغه انتقال سي ډېر ظرفیت دی په کې چې وکولی شو چې دغه منظم انتقال سي او اوبه مدیریت شي او کابل ټول خاریان ته اوبه رسیږي انشاءالله. او تنها په دغه نه کېږي چې د پنشیر نه یې راوړي، په هغه ظرفیت چې اوسنی دی چون دغه پروژې اکثرا چې موږ تاسې تغیرات اقلیم لپاره مجادله کوو، مبارزه کوو، زمینه دې مساعده اوسي، حداقل خلک باید ژوند وکړي، دغه متاسفانه ډېر بودیجه غواړي، سرمایه باید ډېر ولرو. یعنی حداقل که افغانستان زوري نه رسیږي، د نورو نړۍ نه باید دغه زمینه ورته مساعد شي چې باید بودیجه پیدا شي او دغه فرصتونه اوس د دې وخت نه دی چې د فرصت له لاسه ورکړو، باید عملا کار شروع کړو او دغه اوبو انتقال
کور ودان. نور صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ په خبرونه کې له ګډون، ستاسو له نظر سپارښتنو او حلارو نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالۍ اغیز او دغه راس په کابل او نورو لوی ښارونو کې د پاکو اوبو په اړه باندې ځانګړې شوی و چې د هغو کسانو د ژوند رنگ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلی کې پاکې اوبه نه لري. اوریدونکو هم پکې خپل نظرونه وړاندې کړل او ښاغلی نور هم وویل چې د حل یوازنۍ لارې دا دي چې د څښاک د اوبو لپاره یا د نورو اوبو لپاره باید د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کمه شي او دولت او دغه راز مرستندوی موسسې یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو افغانستان د ځمکې په سر چې کومې اوبه لري، که هغه د سیندونو اوبه دي، که هغه مثلا د ویالو اوبه دي، د هغو اوبو استفاده شونی کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبو منابع پیاوړي پاتې شي او په اوږدمهال کې به دا داسې یوه حل لاره وي چې افغانستان به د وچکالۍ له اغېزو نه یو څه په امان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې بیا بل لور ته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوي د اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو د حکومت لخوا نه. هغوی یوه پروژه هم دا لري چې د پنشیر د سیند یا هم په کابل په شمال ارخ کې چې کوم نور سندیزی حوزې دي، له هغو نه اوبه راولي کابل ته او د کابل اړتیا ورسره رفع کړي. خو د چارو شنونکي یا د چاپیریال ساتنې متخصص او د اوبو د مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي یا کومې پروژې چې له پخوا نه مثلا پلان او ډیزاین شوي، د افغانستان اړتیا ته په کتو ډېرې کمې دي. ښاغلی سدید وایي چې باید نوي نوښتونه وشي، نوي پروژو باندې کار وشي او نوي پروژې ډیزاین چمتو او عملي شي. له ښاغلي سدید سره دا مرکه اورو او بیا د خبرونه هم ورسره پای ته رسوو.
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوی ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 2 کیلومتر کیندل شوی هم وو. پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو هغه کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم داسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی وو، یوازې هغه نیروګا یا د انرژي تولید پاتې وو. کجکی ته که مونږ تاسو په باره کې خبرې وکړو، کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوی ده هغه هم پخوا شروع شوی وو. نو داسې کارونه وو چې پخوا نیمګړی پاتې وو، خو هغه کارونه یې پلانونه یې ډیزاینونه یې دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو. هغه پروژو باندې سناسه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوې هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دی خو دغه بند بدنه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومګه تاسو وایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړی ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوی دی. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژه چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژه کارونه متوقف نه دي، خو دلته چالشونه هم دی لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه تیر سالور کالو کې دا ډیر غټه برخه مو له لاس ورکړه، او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکي اړخه لري متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی وو مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتانه وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند پروزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي تخنیکي لپلوه د بودیجوي لپلوه، بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې پخوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه بندې د پښتون بند کې نیمروز کې، نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاواروس ته د کابل شاو خوازینی بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او سنوي اړتیاو ته بسنه نه کی، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې ترامنځ شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بالکل. ګوري که مونږ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارد متر مکعب د اوبو زیرمې لري، دغه بندونه یې دومره ډېر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب زیرمې لري، دا 25 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو. خو ایران غټ هیواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي نامتناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دیرش یو کوچنی هیواد دی، 1.5 میلیارد متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کولی شي، او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارد. دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شوی و د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه راپه دې خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت، هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و، هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت. نو دا حکومت ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی ده. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمون خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه و، دا اوبه و دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو دغه د ګیاهي پوښښ پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې هغه د افغانستان د هغه ډیره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی نه غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسې پذیره کوي د بدلون په مقابل کې، او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد ډیر ډیر هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده، نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده. نو تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه. نو دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کور ودان. همدغه مسلې ته زراعت تلم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه ښکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوی او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي. د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده، یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بلاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي. لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو. د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي د پنچیر اوبه دي، او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي. دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید، او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بلکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو. ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده. ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډېر شوی ده، دا نفوس 3 واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث د اسوی مدیریت هم دی. دلته د بادرنګو د هغه ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 450 هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو هغه بل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ډېر بل بحثونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو که تیتو یا عمیق و اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دا سی عاجل حلار تا باید اقداموشی. عاجل حلار دا تی چه د کابل، زکر چه پا کابل که خوص اوبو کم منبی و نلرو چه مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو، نو باید دا کابل نا په بهر کې کابل دغه غاوندی ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو خام منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنجشیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین طریقه، هغه شونی ده، هغه مطالعه هم شوی ده لږ تر لږه، هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړي وو چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سیندونه یو ځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سیندونه هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی، نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې 60 کیلومتره کیږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو، خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر 300 تر 400 میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري، 15 ورځې تاکل شوی ده چې دا سروې وشي، دا 15 ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا 15 ورځې یادوه ونې د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوی دی دا یو مرور وشي، نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دا هم کېدای شي چې یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي، نو دا پروژه شونی ده خو مطالعات غواړي، وخت غواړي، متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري، نو 15 کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر 15 کاله تر 2013 کاله اوبه کېدای شي چې موجود وي په کابل کې، بیا تر هغه نه واخوا بیا کېدای شي چې دا صفرایي د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه بیخي وچی، نو دا عاجله پروژه ده باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، سرکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته کار ور باندې روانه ده، دا ښه خام موضوعات دي، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید د حکومتونو اولویت هم باید اوسي.
بله استاد صاحب، دا پوښتنه ما کوله چې ویل کېږي دا د پنجشیر د حوضې اوبه چې راوستل کېږي دغه نور سیندونه هم چې تاسو یاد کړل چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي، دا وایي 2 میلیونه کسانو ته اوبه ورکوي، اما د کابل نفوس خو 8 میلیونه یادیږي، د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې شته چې د هغوی غم وخوړل سي، یا دغه نور بندونه چې دي، یا د لوګر سیند چې دی، یا د پغمان سیند چې دی چې داسې په کابل باندې ورمات دی، آیا د دغو لپاره هم منابع شته؟ یعنی دا سرچینې هم د دې لپاره کافي دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته اوبه برابرولی شي؟
ګوره یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده، هغه مزیتونه هم لري خو نواقص هم ډېر لري، نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي، دا اوبه بیا تر 6 میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي، نو دا یو باس. بل باس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ او تاسو باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو، ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی، باس د اوبو کمښت رامنځته کیږي، باید یو منبع باندې اتکا ونه کړو. بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي، شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري، هغه دره چې میدان وردګ، بالکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون پر راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي، نو مونږ او تاسو نشو کولای چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو، نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونه کسانو ته اوبه برابروي، هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده، د سیلابونه هم کنټرولوي، په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي، هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی، هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندستان سره، نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه، اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي، نو دا دا د اوبو په حق لا نو د افغانستان په ساته ګوري کومګه تاسو حکومتونو ته انتظار شو نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وی مشکلات لري نو دا حکومتونه چې په دا 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې په یو ولایت په یو لره پراته سیمه کې چې رانغه او کارونه کوي او تاسو د ضعیف حکومتونو باندې د ډېر اتکاونه کې دا باید خلک باید خپل لاس په کار شي هغه د ساحه د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي الته بیا باید دوی د اوبوی ساحه مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنی بندونه جوړ کړي خندونه وکیندي دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید دلته ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبو ور باندې تغذیه شي دا کوچنی کارونه دي کوچنی قدمونه دي چې در از مدت ها بیا و لوی لوی تاثیر که لره لیشی نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید خپل د خپل ساحه د غوغو مدیریت کنټرول خپل لاس کې ونیسي حکومتونه ته منتظر ونشي
کور ودان سدید صاحب موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره ګډون وکړه زه هیله من یم چې دغه خبرونه نور ولرو تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي کور ودان سدید صاحب محترم چې اپریال متخصص ښاغلی نجیب الله سدید له تاسو نه ډیره مننه سلامات اوسئ چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون
وکړه باران بس کم وری گا شیبا شیبا پکنڈوری باران ناز مادویا پکنڈوری بارانونا مادلے لات دیدل کڑی وسانونا شیبا شیبا وشیبا شیبا چی برا شی شی با شی با پکنڈوری بارانو ناز ماو دو یار ننی وادو چی برا شی شی با شی با پکنڈوری بارانو نا باران میں خواب رکڑ دو عمر ارمانو نا شی با شی با وچ دی دی دل نصیب نوی شی با شی با پکنڈوری بارانو نا یو سبا ناشی اور تا جوڑ چھ جنجالو ناشی ناشی خیار نکلی شیبا شیبا پکنڈوری بارانو نا نصیبی خواد چا تلوائی علو نا شیبا شیبا وزما پٹو نفل سلام دے شیبا شیب پکنڈوری بارانو نا دامے کا لاند چی اشناد کون یما شیبا شیبا